نبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومانو له مکتبونه جوړو ماشومانو له زیات جوړو ستاسو مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو خو یو ازمنه موږ سره نده برابره شوې د دې قریبا دوه درې کاله وشو د دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان خو دغومره مسته چا نده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي کس وژلی دی یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکشې شزی پروګرام لرو.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تر 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د اعلان شوی و هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغې نه وروسته زه وکولی شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی، دوه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو ته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې الته، نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم، نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان د په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو، فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی، نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي، خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي، ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې د دوی د هغه خودي نه مانی چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت را کموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ور سره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي؟
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دغه خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه سوي دي، اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی، یعنی اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې ما غاده سم څه ورته ویل چې مثلا تاسو نه امر نه سمختلی یا کار نه سم کو ځکه تلته اداري اصول دي اداري اصول باید ام مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مقام برابر کی
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او روس د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنی تاسو لوړ زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته ورسوي چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس اور تاسو ګر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري هغه خزې چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیار وانت څخه په دغه ستونزې تاسو پر مسله چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یا حقوق ته تحفظ لپاره کوم د سیاملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ خزونه دا هیله ده چې دا یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه زده کړي د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي.
مننه تاسو نه د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ورڅ ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد سي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کوروګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال، لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم دی مکتب که لرو، چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در وزارت دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون لخوا مونگ تمریکی که دی که بیا قصری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لانده نیستو. اصلا زمونگ مرکز نهاد انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلیگ و خصوصی سکتور شده دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حسی اندر ده، او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر ذکر کړی چې دا یو وخت کې دا سره دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاری کې کړی.
السلام علیکم. مزلم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علمه کې شته چې په قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو په ترافیکونو کې درغلله، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص ولر. خو زما هیله او ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غزه پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلات کړي. خو د دوی هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مستدایا مکتب میں محبت السانی مستدایا مکتب کے عروج تلے سی دورہ متر ابھی دلفی تلے سا کے او فاکولتا میں دی سائنس فن وی دی کیمیا بیولوجی دی ڈپارٹمنٹ نا فارغ اثر ہیں. کابل فانتون ماسٹری میں افغانستان دفاع من نور پو پانتون کے کرے گا. او ٹول جوان میں پا کابل کے تیسرے گا لشروع نہ تر آخر پوری دیر لگ وقت پارا شرائط خانو او امنیتی سن دل دیش ہو یو دو کالا مونگ معاجر سو نور پول جوان دما پا افغانستان کی تیسرے گا و امدیسا پیدا سوی و امدیسا زارا او دبیر ورور تا سوال پا جواب کی باید ہو آئیم چه دقیقا پاک وقتل کیگی نور کول کیگی، مگر پا خارونو که پا مراکزو که دولایتو پا اگر سینه چه در کلت قارم چلیدی خود طبیعه که من خپل غد همیشه پوتا کرده، خپل آواز ما همیشه پوتا کرده او که هر یو خود یو فرصت مساعد کرده چه در خپل خوانده و آواز که پکل یو باندو که جوان که یو پوتا کرده لاره فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خود زمونگ از سی سنده پا در خارونو پا من اینکه نده زمونگ در خارونو خوانده اکثرا به تعلیم حق هم پیدا کرده، به خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زموږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبو نه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حقیقت په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو او بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکات کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري، او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکښه کېږي پارته اسټراس ورته ورکه یو زما سکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورکښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی یا دیوی نه ونوزی مړی د پلار په جګه کې خاصی دا خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپلو خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ژونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپین ږیرو نه ده، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي،
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.